پاتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوري شي چاري په دې خبرونه کې په وړاندې واوري چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري یو ځل بیا ځنډېدلې دي. علت یې څه دی؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په دوحه کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدې. په هرات کې د پولیسو درې سرتیري نن د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شول او په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې دیارلس کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پر باګرام هوایي اډه وبښئ. د دې ډلې د وروستۍ برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشورې وکړي د سولې په خبرو کې لږ ځان راولي. نوموړي تېره شپه پر ټویټر لیکلي چې د پنجشنبې ورځې په خبرو کې پر باګرام د وروستۍ حملې له کبله چې لږ تر لږه دوه کسان په کې مړه او له اویا زیات ملکي وګړي ټپیان شول طالبانو ته خپله غوسه څرګنده کړې. طالب لوري هم په روانو خبرو کې د ځان خبر تایید کړی خو نه دی ویلي چې د باګرام برید چې مسؤلیت دوی ومانه د دې خبرو د ځنډ باعث شوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې د پنجشنبې په مازدیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکچی پلاوی څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي او پر دې موافقه کړې چې له څو ورځې وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي. په هرات ښار کې نن د پولیسو درې سرتیري د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شول. چارواکي وایي پر دې پولیسو هغه مهال برید وشو چې د تلاشۍ په یوه پوسته کې په دنده بوخت و. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
حوالی صبح امروز زمانی که در ساحل گرد و غبار شدید حاکم بود متاسفانه افراد مطلق بر متفکر سوار بودند بالای منصوبین پولیس شلیک کردند که در اثر تیراندازی یک ساتلمان و دو سربا شهید شدند.
دخاغلی فرهاد با وینا بریدگر لسیم تختیدلی خو امنیتی چارواکی لتون کوی تروسه دیده پیخ مسئولیت کومیدالی یا شخص پر غاره نده یخیستای. ولسمشر اشرف غنی جرمنی سباستیان هاینا ته د علامه سید جمال الدین افغانی دولتي نښان ورکړ. د ارګ د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ډاکټر هاینا ته چې پر ځان یې زمری خان نوم ایښی دا نښان د افغانستان د ژبو او فرهنګ د ودې لپاره د هغه د څېړنو او خدمتونو د ستاینې لپاره پرون د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې په یوه غونډه کې ورکړل شو. د جرمني د بن پوهنتون استاد سباستیان کورت هاینا د پښتو، دری، ازبکی، ترکمنی، پشایی، بلوچی او پامیری ژبو او په مجموع کې د افغانستان د فرهنګي ودې په برخو کې ګټورې څېړنې کړې دي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. په برتانیا کې د پارلماني انتخاباتو رسمي پایلې ښیي چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوي محافظه کار ګوند د دې هیواد په پارلمان کې د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. دا به د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن ته د دې قوي ځواک ورکړي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي. د بوریس جانسن ګوند تر اوسه پورې د برتانیا د پارلمان له 6500 څوکیو څخه 346 ګټلې دي چې نوموړي پته په پارلمان کې اکثریت ورکوي. د رایو شمیرل دوام لري او د دې خبر د لیکلو تر مهاله د 15 څوکیو برخلیک نه دی اعلان شوی چې کېدای شي ورسره دا تفاوت نور هم زیات شي. کارګر ګوند چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر اصولو د بیا خبرو او بیا ځلي ټول پوښتنې پلوي دی تر اوسه یې 202 څوکۍ خپلې کړې دي. د سکاټلند ملي ګوند ته تر اوسه په دې انتخاباتو کې 46 څوکۍ حساب شوي او لیبرال ډیموکراتانو 9 څوکۍ ګټلې دي. د لندن پخوانی ښاروال جانسن چې په نیویارک کې زیږیدلی او د تیریزا می په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر هم پاتې شوی، په دې ژمنه کمپاین کاوه چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل یا بریکزټ به عملي کوي. د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره د جنوري 1 نیټه ضرب الاجل ټاکل شوی دی. په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 13 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې پیښه د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله ولسوالۍ کې شوې ده. د قلعه سیف الله ولسوال عتیق رحمان شاهواني د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې دا ډیزل وړونکی ټانکر په کان مهترزي سیمه کې له مسافر وړونکي بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې اور واخیست. شاهواني وایي چې ډیر مړي تر اوسه هم نه دي پیژندل شوي. د ملیشیا پولیسو یو چارواکي وویل چې په مړو کې ښځې او ماشومان من هم شته. چارواکي وایي یوازې یو مسافر د ټکر پر مهال ځان له بس څخه لاندې غورځولی او ژوندی پاتې شوی. او د امریکا سنا هغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه پکې جینوسایډ یا قتل عام بلل شوی دی. د نیوجرسي ډیموکرات سناتور باب مینندس پرون د دې پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته وویل چې د دوی کار سم و او د امریکا سنا په دې کار سره وښوده چې د تاریخ د سمې تګلارې ملاتړ یې کړی دی. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان دا اقدام ستایلی او دا یې د حقیقت او عدالت بریا بللې ده. د کانګرس سلاکاران ویلي چې سپینې ماڼۍ نه غوښتل دا پریکړه لیک تصویب شي ځکه د سوریې په شمال کې د ترکیې د پاوځ د عملیاتو له روسیې څخه د S-400 توغندیو د پیرلو چې ښایي د امریکا د بندیزونو باعث شي او یو لر نورو حساسو مسایلو په اړه د واشنګټن او انقرې ترمنځ خبرې روانې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په قطر کې د زلمی خلیل زاد په مشهد د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې خبري وځندې د پوځي چارو شنونکي نظیم سمون وایي.
په قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاهیمات مختلفې دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري.
د افغانستان د حکومت له لورې د سیمه ییزې اردو تشکیل پراخ شوی دی. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی
د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې د سیمه ییزې اردو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې د بریتانیا د انتخاباتو مسله څارو او د اونیس پروګرام مو زما رایه زما حق پروګرام دی چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتیجو لانجه پکې څېړل شوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبري په باګرام هوایي اډې کې د دې ډلې د وروستي برید لقبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې دي. طالبانو د باګرام د هوایي اډې ترڅنګ د چهارشنبې په سهار حمله وکړه. د دوو موټر بم بریدونو چاودنه یې وکړه چې او بیا وروسته د نیم ساعت په مخ هلته جګړه وشوه چې د دې برید له امله 2 تنه ووژل شول او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شول. اکثریت ټپیان ملکی افغانان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي طالبان باید وشي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راولي. د شنبه په ورځ د خبرې پیل شوی وي. پخوا طالبانو ویلي وو چې دا د پخوانیو خبرو ادامه ده. تر درې میاشتې مخکې وروسته لهغه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې قطع کړې چې طالبانو په کابل کې د موټر بم برید وکړ. په دې حمله کې 12 تنه ووژل شول چې پکې یو امریکایي سرتیری و. خو د باګرام په چاودنه کې امریکایانو ته زیان نه دی اوښتی. یوازې داسې راپور خپور شو چې د ګرجستان 15 سرتیری برسرن ټپیان شوي وو. طالبانو د پنځنبی پورې چې کله له طالبانو سره په دوحه کې زلمی خلیل زاد وکتل هغه ته په باګرام د روسي برید له کبله خپل غوسه څرګند کړه چې پکې 2 کسان وژل شول او لکه څنګه چې په مخ کې په دې برخه کې تفصیل درکړ. خو طالبان په دې ارتباط سوي د احمد تکل پورې پور کې اور.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر مخام پر ټوټر په یو پیغام کې ویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډیدلې دي. ښاغلی شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنجشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبې ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یولسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنجشنبه ازادۍ رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني که نه. ښاغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتني اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو کنټرول لري که نه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاشات مختدي دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ رادیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اډې د طالبانو برید به د دوهې په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د سیمه ییز اردو په استخدام او روزنه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ولی او څرنګه د سیمه ییز اردو د روزلو پریکړه وکړه په دې اړه فرشتې جلال سي د ملي دفاع وزارت له ویان روح الله احمدزي سره مرکه کړې ده. ښاغلی احمدزي د مرکې په پیل کې د ملي اردو د تشکیل علت داسې بیان کړ.
منطقوي اردو چې موږ په دې باندې کار کړی دی، د دې لپاره چې په ځینو سیمو کې د دغو سیمو د امنیت د تامین لپاره خپله دغه سیمې خلک استخدامیږي او دا ځانته خاص شرایط لري چې د دې سیمې خلک د همغه اراضي سره دوی خپله بلد دي، له خلکو سره بلد دي. اوس تر اوسه پر چې زه تاسو سره خبرې کوم، 1900 کسان موږ لا تر اوسه پرې په بېلابېلو خپلو اردوګانو کې په سراسر د افغانستان کې تابع کړي دي، یعنی ځای په ځای کړي مو دي او تر اوسه پرې دوی ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. لکه مثال په توګه زه تاسو ته ویلی شم چې مثلا د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په له منځه وړلو کې دغه سیمه ییزې اردو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی د استخدام یا هم په دې سیمه ییز اردو کې د دوی د شاملېدو شرایط هم په همغه ډول باندې چې اردو ته یو کس استخدامیږي یا هم جلب جذب کیږي، همغه شرایط به په دوی باندې عملي کیږي. تفاوت دا دی چې دوی ته د لپاره د سیمې خلک دي او د اصل سرباز چې د خپل رسمي سرباز دی اردو دی، دوی ته سل په سلو کې معاش ورکول کیږي، اما دغه سیمه ییز اردو ته بیا 15% د هغه اصل معاش ورته ورکول کیږي.
احمد صاحب، دا به څونه دا تشکیل به د دوه څونه زیات کړي د دې سیمه ییز اردو د دې استخدام څونه تاسو ګنجایش لري؟
چا اوس خو موږ په دې باندې پیل کړی دی، داسې څومره موږ کولی شو دا به په راتلونکي کې معلومه شي، ولې موږ ورته دا ځای ورته لرو. چې وکولای شو په غوسیمو کې چې موږ وړو په غوسیمو کې موږ کسان جلب کړو او دوی جذب کړو.
د دوی د استخدام شرایط څه دي؟ مثلا که یو ځوان دی یا تلس کلن دی مثلا په زابل کې اوسي، یا دی باید څه وکړي؟ کوم شرایطو باندې باید دی برابر وي چې دی د دې لپاره عریضه وکړي او شامل شي په دې کې؟
و شرایط کومه مخکیم تاسو ته یادونه وکړله، هماغه شرایط چې یو څوک غواړي راسي د اردو سوخته یا هم د اردو په لیک کې یو ځای شي، هغه ټول شرایط په دوی باندې عملي کېږي. مثلا یو څوک باید مخدره موادو روږدی نه و، سابقه د جرمي مثلا ونه لري، او دا موارد ټول په اول کې دوی ته روزنه ورکول کېږي، مشخصا د موږ مسلکي افسران د دوی پراس کړي.
که یو څوک راځي او په ټولو مثلا زه غواړم په اردو کې شامل شم، کنه زه خو په ټولو شرایطو هم زه برابر یم چې مثلا یو دغه رسمي اردو ته که څوک راځي، نو بیا ولې په داسې ځای کې ځان واچوم چې هغه به بیا ماته 50% معاش کم راکوي؟ نو خو بیا به سمې اردو ته راځم تر هغه چې زه د منطقوي اردو ته راسم.
نه خو ډېر داسې کسان شته چې موږ خو جلب و جذب دواړو برخو کې ده، ډېری داسې کسان دي چې په خپل سیمه کې د لپاره له خپلو خلکو سره بلد دي، په هغه خپل سیمه کې غواړي چې اردو خو بیا رسمي که چیرې تاسو راځي هغوی بیا ځان ته قوانین لري، مثلا چې هر ولایت لیګل کېږي او هغوی د دې وطن د دفاع لپاره باید لاړ سي خپله اساسي دنده ترسره کړي.
اما د افغانستان هغه سیمه ییز پولیسو مو روزله او بیا د اربکو مثلا مو خو دوی داسې ډېره بده تجربه خلکو وکړه، ځکه هغو خلکو چې دوی په خپلو منطقو کې ولاړل کتربګیني درلودله چا سره کی بدي درلودله چا خلک یې په تکلیف کړل، هغه تاسو څه فکر کوئ که تاسو اوس دا خلک استخدام کړئ دوی ته مثلا یو کال شپږ میاشتې تعلیم ورکوئ او بیا ټوپک هم ورکوئ، دوی به بیا له هغه زوره استفاده ونه کړي له دغه خپله صلاحیته، تاسو به دوی څنګه کنټرول کوئ که دونه خلق مسلکی؟
ما تاسو ویلې چې د دې پراس کې زمنګ مسلکی افسران د اردو دي چې هغه رسمي د اردو کې شامل کسان دي، دوی کنټرولي او د دوی د خوونې او روزنې نیولې د دوی کنټرول پرې چې خلکو ته آزار اذیت نه رسیږي، او د دوی ټول موارد چې هغه ځین موضوعات پرې ربط لري په یوې ټولنې کې چې هغه په خلکو باندې ښه نه لګېږي او طبیعي ده چې د قانون پر خلاف کړنې دي دغو ته نه پرېښودل کېږي.
اما ځای صاحب، وخت نا وخت د مختلفو منطقو څخه د ازادي راډیو ته په پیغام ثبتوونکي ماشین کې عسکر پیغامونه اچوي، دی وایي چې ماشین دی ورکړ سوی، مثلا غذا نه لري، په پوستو کې ماسره دي. نو په دغسې حالت کې تاسو نور خلک هم راجذبوي؟ فکر نه کوئ چې څه مسؤلیت به د خلکو د اولادونو په مقابل کې لري چې مثلا تاسو جذب کوي خو بیا هغوی ته دوا ور نه رسوئ، د وسله ور نه کوي، یا مثلا ډوډۍ ور ونه رسوئ او هغوی هم اچولي؟ دا څنګه فکر کوئ؟
یو شی زه تاسو ته په هغه حقیقت په جدیت سره د موضوع زه غواړم تاسو ته در ورسوم چې اوسنۍ رهبری د وزارت دفاع ویده رهبری نه ده. موږ د جنگ په مرحله کې یو ده، اوس سره له دې چې تلفات د دښمن فوق العاده زیات شوي دي، په عین زمان کې موږ توانېدلي یو چې د خپلو ځواکونو تلفاتو کچه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ راټیټه کړو. زموږ یو سرباز هم د اوس تاسو سره خبرې کومه د معاصرې په حالت کې نه دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند احمد سي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلان د ځنډېدو د لانجې د هوارېدو په هدف نن د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غونډه جوړه کړې ده. دا غونډه روانه ده. د دې غونډې په اړه به نور معلومات د ازادي راډیو له خبریال نصرت سمیمی څخه واخلو. سمیمی صاحب، په دې غونډه کې کومو کسانو برخه اخیستې ده؟
نن د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په افغانستان کې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د جنجال د حل لپاره د افغانستان د ټاکنو له کمیسیون سره او همداراز د کاندیدانو له استازو سره او همداراز په افغانستان کې د ټاکنو له څارونکو بنسټونو سره په ګډه غونډه را بللې ده، ترڅو هغه ستونزې چې راولډې شوې دي، مخصوصا د 300,000 رایو په تړاو چې ټاکنو کمیسیون اعتباري رایې بلي، خو ځینې کاندیدان وایي چې دا معتبر رایې نه دي، په دې مسلې باندې د خبرو لپاره دوی را بلل شوي دي او لا هم د دوی خبرې روانې دي، خو تر اوسه پر اصل مسلې بس نه ده شوی چې دواړه لوري خپل استدلال وړاندې کړي.
رحیمی صمیمی صاحب او بخش تر اوسه پورې نو کوم موضوعات یاد شوي دي چې اصل موضوع ته نه دي تللي؟
تر اوسه معمولا دواړو کمیسیونونو د خپلو عمل کرد یا فعالیتونو په باره کې معلومات ورکړل او غوښتنه دا وه چې څنګه وکولای شي پر دغه مسلې یو ګډ تفاهم ته سره ورسیږي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس یې ویلي چې د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ نور د منلو نه دی، باید ژر تر ژره دا پایلې اعلان شي او کمیسیون پریږدي چې کاندیدان پریږدي چې د ټاکنیزو شکایتونو د ټاکنو کمیسیون خپل کارونه د قانون له مخې مخته بیسي. همدارز د ټاکنو کمیسیون مرستیال خغلی اسمت الله مل ویلي چې موږ باید انتخاباتو قسمی او ابتدایي نتیجې اعلان کړو، که څوک مشکل لري نو کولای شي قانون ته مراجعه وکړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورشي.
دلته بیا یو خبره چې تاسو اشاره ورته وکړه چې قسمی او ابتدایي نتیجې، ځکه دا دواړه خو فرق لري نو ابتدایي نتیجې اعلانوي، بیا قسمی ته خو اعلان ته ضرورت نشته.
خب تر اوسه د دوی پریکړه نه ده شوې چې لومړی قسمی نتیجې اعلان کړي کنه مستقیم لاړ شي ابتدایي نتیجو ته، ځکه کاندیدانو اعتراض دا دی چې قسمی نتیجې خو باید په هماغه وخت کې چې انتخابات تیر شوي و اعلان شوي وای، او ابتدایي نتیجې هم د دې لپاره نشي اعلانېدی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده بشپړه شوې. وو ولایتونه پاتې دي او په دې کې د عبدالله ټیم د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. نو د کمیسیون غوښتنه هم دا وه چې دوی پریږدي چې بیا
شمیرنه وشي. البته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند پرون د ازاري په څپو کې پروګرام کې وویل چې که دا وو ولایتونه نوي اعلان شوي نتیجې بیا هم دوی کولی شي چې ابتدایي نتیجې اعلان کړي. یعنی اصل لانجه په دې باندې هم ده چې قسمی نتیجې اعلان کړي که ابتدایي. د غونډې کوربه د شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې څه ویلي دي په دې غونډه کې؟
د شکایتونو کمیسیون تر اوسه مشخصا د قسمی نتایج د ابتدایي نتایجو د اعلان په اړه د مشخصې څرګندونې نه دي کړي چې دا باید اعلان شي که نه. خو تمه ده چې په نننۍ ناسته کې د لومړی د دغو 300,000 رایو د مشکل په اړه پریکړه وشي او وروسته کمیسیون د ټاکنو کمیسیون کولای شي د نتایجو پایلې اعلان کړي. خو ویل کېدل چې پرون باید د ټاکنو کمیسیون دغه پایلې اعلان کړي وای، خو بیا هم وځنډېدې وې نه شوای کولای چې د نتایج له خلکو سره شریک.
مننه صمیمی صاحب.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بریتانیا کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجې ښیي چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پلوي محافظه کاره ګوند د دې هیواد په پارلمان کې د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره ملالې بشیر په سټوډیو کې راسره ده. ملالې جانې، د انتخاباتو دا نتیجې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په برخه کې څه معنا لري؟
شبر صاحب مننه. دا چې د برتانیې محافظه کاره ګوند زیاتې رایې ترلاسه کړې، دا په دې معنا ده چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن به دا قدرت ولري چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي. د بوریس جانسن ګوند تر اوسه پورې د برتانیا د پارلمان 650 څوکۍ څخه 312 ګټلې دي چې دغه پارلمان کې اکثریت ورکوي. دا چې د رایو شمیرل دوام لري، د دې خبر د لیکلو تر مهاله 15 څوکیو برخلیک نه دی اعلان سوی چې کېدای سي ورسره د تفاوت نور هم زیات سي.
په بریتانیا کې نورو سیالو ګوندونو څومره څوکۍ ګټلې دي؟
شبر صاحب، د انګلستان کارګر ګوند چې بل لوی ګوند دی، دا ګوند غواړي له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر اصولو له خپلې له سره خبرې پیل سي او یو ځل بیا ټول پوښتنې وسي. دې ګوند تر اوسه 203 څوکۍ خپلې کړې دي. د سکاټلند ملي ګوند بیا تر اوسه پورې په دې انتخاباتو کې شپږ څلوېښت څوکۍ حساب سوي او لیبرال ډیموکراټانو نه څوکۍ ګټلې دي. د لندن پخوانی ښاروال بوریس جانسن په نیویارک کې زیږېدلی و او تریزا می په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر هم پاتې سوی دی. ده په دې ژمنه کمپاین کاوه چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتل یا بریکزیټ به عملي کوي. د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره د جنوري یو دیرشمه ضرب الاجل ټاکل سوی دی. که برتانیا له اروپایي ټولنې څخه ووزي دا به 50 کلنۍ دورې ته د پای ټکی وي او دواړه لورې به د امنیت او سوداګرۍ په برخه کې نوې موافقې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن سهار پر ټویټر بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. دوی لیکل چې بوریس جانسن ته د لویه بریا مبارک وي. برتانیا او امریکا به له بریکزیټ وروسته اوس د سوداګرۍ یوه آزاده او لویه موافقه لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ اروپایي ډیپلوماټانو پرون د محافظه کار ګوند د احتمالي بریا هرکلی وکړ. جانسن پر ټویټر له ټولو رای ورکوونکو څخه مننه وکړه او ویل چې هیواد یې د نړۍ تر ټولو لویه ډیموکراسي ده. د انتخاباتو اخیری نتایج به نن د ورځې په اوږدو کې اعلان سي. په 2018 کال کې په برتانیا کې ټول پوښتنه وسوه او په نتیجه کې 52% خلکو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په ملاتړ رای ورکړی وي.
ملالی جانې مننه و موریدل چې د بریتانیا په پارلماني انتخاباتو کې بوریس جانسن انتخابات ګټلی دي. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو. د دوی د څرګندونې په واورو البته په روانه خبرونه کې وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام هم لرو. په یغه پروګرام کې هم د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتیجو د لانجې مسله څېړل شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
زمیر عالم خان صاحب د نګرهار ولایت خیری ولسوالۍ د پرکاشو نګریم ولر زمون دغه وکاله کیږي چې د مکتب مدیر نشته او هیڅ انصر با سرپرستون د مکتب نشته. مکتب د سقوط سره مخ دی که درسو دغه معرف کو زمون دغه आवाज او نوزت زره یو مدیر راوړيږي.
زرشرا سجن د کندار ولایت سره د میدان او پای ته د دانا کې سره د سمال الوقت داخله ده چې موږ ته کلینیک را جوړ کړي. اوله شپه په کور کې مریضو ورلو کلینیک ته هغه دروازه د شپې نه خلاصه وه. ډېر اسلي یو ساعت د موټر مزل دی نو موږ په کلینیک ته ډېر ضرور لرو. السلام علیکم.
احمد ظاهر قاسم لوګر ولایت ازری ولسوالۍ څخه پیغام کوم په دې ونی کې د ازادي راډیو ته او بیا د افغانستان ډېر پوه چارو کته دا ده چې د ډاکټر صاحب ناکامورا جاپانی اصل افغانو د وژل کېدل دا مونږ ته یو داسې سبق راکوي چې مونږ ته د نه منلو خبره ده. مونږ په دې اړه ډېر ناخوښ یو ډېر په درمن یو دی د په مرګ باندې ځکه چې دا یو داسې اتل و ځکه دې د مونږ د اتل لقبور کولی شو چې د په خپل هیواد یعنی جاپان کې د چاندي صندوقونه یې ښودلي وو او په چاندو باندې به یې مونږ ته دلته هغه پیسې راوړې او مونږ ته یې دلته کار پر مخ بو او مونږ ته به یې ویالې کیندلې او ساګانې راته کیندلې او مونږ ته یې داسې یو فرصت برابرو چې مونږ د خپلې داسې ځمکې څخه حاصل واخلو چې هغه مونږ ته هېڅکله د منلو وړ نه وه. ځکه که مونږ وګورو په درینور کې په خیرې کې په بېسودو کې د ننګرهار په ډېرو ساحو کې د ډېر کارونه کړي وو. مونږ یوازې دغه غواړو چې ډاکټر صاحب اشرفغني د دې ته یوه داسې ورځ معذبه کړي چې هغه بیا په راتلونکي کې زموږ نسل افغانان هغه ولمانځي او هغې باندې فخر وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولای شي. که چیرته تاسو زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لري، کوم وړاندیز لري، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په فیسبوک کې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. همداراز تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تاسو د پیغام ثبتونکي ماشین له لارې موږ ته پیغام پریږدئ. ستاسو پیغامونه تر ډیره د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو. همداراز د ازادي راډیو په نورو ورځنیو خبرونو کې هم یو شمیر پیغامونه د اوریدونکو خبرو چې تاسو کولی شئ په لنډو خپل پیغام راته پریږدئ تر څو ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو. زموږ د ټلیفون د اوتومات ټلیفون د سبتېدو شمیره ده 0-2-2-3-6-1. دا شمیره زه بیا تکراروم 0-2-2-3-6-1. سلور دریش پاج یو او کچرت تاسو دا افغانستان بهر مشتغواړی سی پیغام پریشتي تاسو کولی شئ چې په نړیوال شمیره له موږ سره ارتباط ونیسئ. د نړیوال شمیره مو دا ده 00420221211115. دا شمیره به زه تکرار کړم 00420221211115. البته زه له تاسو بخښنه غواړم د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوای کړی چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې اس ایم ایسونه خپاره کړو. او اوس تر دې وروسته د زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لانجه چړل شوې ده، خو دمګړې 12:10 دي. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو خبرې پر باګرام هوایی اډا د طالبانو د وروستي برید له کبله یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشورې وکړي د سولې په خبرو کې لږ ځنډ راولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر چارواکو هم دا ځنډ تایید کړی دی. د پولیسو درې سرتیري نن په هرات ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شول. چارواکي وایي پر دې پولیسو هغه مهال برید وشو چې د تلاشۍ په یوه پوسته کې په دنده بوخت و. ولسمشر اشرف غنی جرمني ژبپو سباستیان هاینه ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نښان ورکړ. ارګوایي ډاکټر هاینتا چې پرزانیز مرای خان نوم یې خای دان خان د افغانستان د ژبو او فرهنګ د ودې لپاره د څیړنو او خدماتو په خاطر ورکړل شوی. په برتانیا کې د پارلماني انتخاباتو رسمي پایلې ښیي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پلوي محافظه کار ګوند په پارلمان کې د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. د صدر اعظم بوریس جانسن ګوند تر اوسه د پارلمان له 6500 څخه 346 ګټلې. دا بریا به جانسن ته پورا واک ورکړي چې له اروپایي ټولنې د وتلو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي. او په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پیښه د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله ولسوالۍ کې شوې ده.
د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم. له ازادي رادیو څخه زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خرغلاس. که څه هم یو شمیر ټاکنیز ډلې وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی قانوني غوښتنې نه دی پر ځای کړي او اړتیا ده چې د قانون لمخې کارونه مخته ولاړ شي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان په درشل کړي. نن په خبرونه کې په همدې غږیږو چې د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان ستونزه کمولی او که زیاتولی شي. آیا د قانون لمخې کمیسیون تر هغه چې ټاکنیز لوري قانوني نه کړي او تر خوا د ټولو ولایتونو د پایلو موضوع یو اړخیزه نشي د لومړنۍ پایلو د اعلان حق لري؟ زما ملمانه دی په دې بحث کې د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس ښاغلی حبیب الله شینواره، د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویان ښاغلی فریدون خوزون، او د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان ښاغلی جاوید فیصل. یادونه کوم چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه مو هم غوښتل څوک له ځان سره په خبرونه کې ولرو، خو د ژمنو سره سره څوک دې بحث ته حاضر نه شول. خوزون صاحب، زما لومړۍ پوښتنه له تاسو، تل مو ویلي چې پایلې نه منئ، دغه د نه منلو دلیل څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو فیصل صاحب او د رادیو درنو اوریدونکو ته. موږ د کمیسیون سره په هر پړاو کې همکاري کړې وه او پر کمیسیون مو اعتبار کړی و، او کمیسیون سره مو متقابله همکاري درلوده د قانون په چوکاټ کې، او کوښښ مو کوي چې دا پروسه، چون یوه ملي پروسه ده، مهمه پروسه ده، دا باید په ښه شکل ترسره شي. تر هغه وخته چې دوی لامل د دې نه شول چې زموږ اعتبار پرې خدشه دار شي، موږ ورسره همکاري کوله. متاسفانه چې کمیسیون ځینې اقدامات د قانون خلاف تر سره کړل او د دې بایسول چې نه یوازې زموږ بلکې د اکثریت یا بغیر یو ټیکټ څخه د ټولو ټیکټونو اعتبار په زیانمن شو او یا صفر تر راغل. د افغانستان خلک په مقابل کې ودرېدل. تاسو وینئ چې د اوسه په هغو ولایتونو کې د افغانستان خلکو د کمیسیونونو دروازې تړلې دي. په سره سره د افغانستان کې تظاهرات جریان لري په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شول، په یو شمېر ولایتونو کې به کېږي. دا ټول د هغو نه سنجول شوو او غیر قانوني پرېکړو له امله و چې کمیسیون وکړي. زه دلایل وایم. کمیسیون مخکې دی چې سقف د رایو معلوم کړي او سقف د صندوقونو په تفکیک د محلاتو معلوم کړي. دوی بیا شمیرنه ته ولاړل، در حال کې بیا شمیرنه موږ شکایتونه ثبت کړي وو. د شکایتو په کمیسیون کې د هغوی د فیصلې له مخې خپل د ځینو محلاتو چې کمیسیون فیصله کړې وه، مګر کمیسیون مخکې دی چې پاک او ناپاک رایې جدا کړي، دوی لاړل تفتیش ته چې دا یو پروسه ده چې خلاف د قانون ده. هر هغه رایه چې بدون د بایومیټریک وي هغه قابل د اعتبار نه ده. دا هم د کمیسیون فیصله ده او هم د طرزالعمل او د قانون حکم دی. هر هغه رایه چې بایومیټریک نه دي، 2403 محلونه چې دوی اوس تفتیش لاندې نیولي دي یا غواړي چې تفتیش یې کړي، هغه هیڅ نوع بایومیټریکي معلومات نه لري. تاسو د دوی 101 فیصله وګورئ، په هغې کې هم دوی ویلي دي. دویمه مسله د 1,200 رایه ده. در ملوک شرکت په وضاحت سره ویلي چې 1,200 رایه خارج ټایم دي، هغه ټایم چې قانوني ټایم د رایه په ورکولو پر د سهار د 9:00 PM پورې د رایه ورکولو ټایم دی. دینه مخکې د دینه ورسته هر رایه چې ویده باطل ده. 1,200 رایه ده د در ملوک سیستم نه قبلي، هغوی په قرنطین کې اچولي دي او د دې لپاره هیڅ نوع قانوني مبنا نشته چې د رایه واقعي رایه دي. سره د دې چې دوی ټینګار دا کوي چې دا رایه بایومیټریکي دي او در ملوک هم ویل چې دا بایومیټریکي دي، اما ځینې عربي دي چې هغه بایومیټریکي وي ما خلاف د طرزالعمل وي، خلاف د قانون انتخابات وي. درېمه فیصله یا درېمه مورد مونږ د جی پی اس مسله وه. یعنی هر د قانون مخې هر هغه محل چې خپل اصلي ځای څخه بي ځای شو وسی هغه رایه باطله ده، ځکه هغه د زورمندانو لوري، د مقامات لوري، د هر چا لوري چې خپل کورونه تولل شوي دي، دولتي اماکن تولل شوي یا غیر دولتي اماکن، دا رایه باطله ده، ځکه چې هلته اعمال نفوذ شوی دی. په دې اړه هیڅ نوې معلومات مونږ ته کمیسیون نه دی راکړي او کمیسیون اوس فیصله اوس داسې مونږ ته وایي چې اول خو یې نه منله، بیا اوس وایي چې دا خو جی پی اس په الو کې نشته. په داسې حال کې چې هغه قرارداد چې د تدارکات ملي ادارې او د درملو د کمیسیون ترمنځ کې په هغه کې دا واضح ده، مګر دوی په عین زمان کې دا فیصله وکړه، په هم زمان کې دغه افراد په حضور کې دوی تفتیش شروع کړ. هغه خلک یا هغه شخص چې په تقلب او تخلف کې لاسرسي ولري څنګه په غیبی بیا تفتیش کوي؟ دا ټول موارد چې موږ ورته ویل کوم چې په دغه موسسه کې
ځواب نه لري،
تر هغه چې دا رائے پاک نشي، تر هغه چې دا رائے پاک نشي
صحیح.
یا دای چې د یو لک و دې زره شپک سعودي شپاره موږ دوی زین دلایل ویلې، دا اوس تقریبا 300 دزګاوی دي، په دې کې هیڅ نوا غنښته.
خو کمیسیون ساس دي هر نیوکه ته یو جواب لري. د یو لکو 2000 رای پاړه باندې چې بایومیټریک رای دي خپل درملو کوم چې دا بایومیټریک دی او ټایم کې مشکل ده، هغه ته کمیسیون دلیل تاسو روخانه دی وایي چې سایت د سیټ په برخه کې مشکل او چې وخت نه دی مشکل. یو دلیل، بل دلیل د 2200 کسانو معرفي کول دي چې تاسو وایي راشمیرنه کې ګډون کړي. کمیسیون د دین اولاندې دغه پروسه معرفي کړي وه، مال دین وړاندې داسې نیوکه کړې وه چې راشمیر نه دینه پیلېږي، وو ولایتونو کې منع ګرځولي واست. په داسې حال کې نو بیا فکر نه کوئ چې یوه برخه خو تاسو ته خپله راګرځي.
45 مورد مطرح کړي وو چې یو مورد نه پاتې شو، هغه د تکراری عکسونو مسله وه. او دا څه وخت اعلان کړل؟ په هغه ورځ اعلان کړل چې موږ دوی سره یو ګډه ناسته درلوده. ستاسو د یکشنبې په ورځ، د یکشنبې په ورځ ناستې فارمټ پاړم چې متاسفانه ډېر ناسم فارمټ و. د داسې یو ناستې غوښتونکي او پکې د حضور طرفدار نه یو چې هغه یوازې تشریفات اوسي، موږ د حل لارې دپاره، ځکه د افغانستان پروسه ده، ملي پروسه ده، افغانستان په خلکو باندې.
فیصل صاحب، ساسې ډلې په ضرورو باندې ټینګار کړی دی چې پایلې باید اعلان شي. لومړنۍ پایلې د دغه پایلو د اعلان سره لیوالتیا په داسې حال کې چې خوګانی موجود وي څه شی دی؟
تشکر. د پایلو اعلان د پروسې اړتیا ده او د حالاتو ضرورت دی او د قانون پیشبینی هم ده. په قانون کې دې ته پیشبینی سوې ده چې د افغانستان خلک به راوځي، په یوه ورځ به رایه ورکوي، منظم وخت ټاکل سوی دی چې په هغه موده کې به کمیسیون رایه حسابي خپل کار به تکمیلوي او د خلکو د رایو پایله به اعلانوي. متاسفانه چې کمیسیون ونه کولای سوه چې څوپلا خپل محل ویش ځانته ټاکلی او دغه مطابق مخته ولاړ سي. او موږ په داسې حالت کې یو چې د سولې پروسه په مخ کې لرو، اقتصادي اولویتونه لرو، ملي اولویتونه لرو، د مهاجرو په ارتباط ستونزې لرو، امنیت مو بدون له شکه چې د ستونزو سره مخ دی. په دغسې حالاتو کې مهمه ده چې ژر تر ژره نوی حکومت تاسیس سي، تر څو د خلکو له اړتیاو سره سم وکولای سي چې کار وکړي، مخ ته ولاړ سي. تاسې هغه بله ورځ د کمیسیون سره په غونډه کې هم ولیدل چې ټولو سیاسي احزابو، ټولو خلکو غیر له یوه مشخص ادرس څخه ټولو غوښتنه وکړله چې د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د ټاکنو د پایلو د اعلان غوښتنه نه یوازې دا چې یو قانوني بحث دی، نه یوازې دا چې ډېره شدیده اړتیا ده، بلکې د ټولو خلکو غوښتنه ده. او په هغه ورځ په غونډه کې کوم بحثونه چې وسوه، شریکان ټول د هغې غونډې هغه د انتخابات د پروسې شریکان وه. د انتخاباتو پروسه د یوه یا دوو سیاسي ټیمونو یا ټاکنیزو ټکټونو ملکیت نه دی. انتخابات د افغانستان د فرد مربوط کیږي، د هر هغه چا مربوط کیږي چې راوتلې وه، رایې وړې وه. بینان ټولو حق درلودلې چې هماغه ورځ په هماغه ځای کې واوسېږي، له کمیسیونو څخه وغواړي چې مشکل دقیقا په کوم ځای کې دی. او کمیسیون اړ دی، کمیسیون مسؤول دی، دوی ته خلکو وظیفه ورکړې ده، قانون وظیفه ورته ورکړې ده، حکومت ورته ورکړې ده، او نړیوالو ورته ورکړې ده. توقع ورڅخه همدغه ده چې دوی ټاکنې د قانون په رڼا کې مدیریت کړي. د ټاکنو کمیسیون که غواړي چې تشویشونه راپکې ښه بحث دی، اما د ټاکنو کمیسیون تشویشونو په رفع کولو کې تر هغه ځایه مخته نه ځي چې بالاخره سولې شورا کارونه دوی پیل کړي. د دوی کار دا نه ده چې دوی مذاکره وکړي. قانون سته، لوایح سته، او وظایف یې مشخص دي. د هغو په رڼا کې د فعالیتو کې مخته دې ولاړ سي. موږ وایو دولت ساز په دې باور دی چې مهمه ده چې په دې پروسه کې د ټولو شریکانو تشویشونه رفع سي. هغه به یو ایډیل حالت وي، د افغانستان په خیر دی، او د راتلونکي لپاره به موږ ته ستونزه نه پیښوي. اما که چیرې کمیسیون دې نتیجې ته رسیږي چې موږ رسېدلي یو، د افغانستان خلک رسېدلي دي، چې بالاخره قناعت نه کیږي، قناعت نه حاصلیږي، یا بحث همدا دی چې که زما په خوښه وو قبول دی، که می په خوښه نو نه قبلوم، نور نه اضافه اړتیا نشته چې دغه پروسه نور پسې وزنډي.
خو پر تاسو باندې بخنوان فیصل صاحب نیوکه ډیره زیاته کیږي، هم په ځانګړي ډول باندې ثبات هم پالنې ډلې لخوانه چې کمیسیون سره یوه ژبه یاست، یوه خوله سره یاست، په کارونو کې لاسوهنه کوي، سیاسي تر فشار لاندې دي، چون په قدرت کې د سیاسي ټیم نو له همدې کبله غواړي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ستاسو جواب دی غوښتنو ته څه دی؟
څو مسایل دي، څو شر موږ همیشه اورو. یو دا چې کمیسیون مستقل کار نه کوي. یو بل دا شی اورو چې د کمیسیون غړو ته دولت ساز پیسې ورکړي دي. دا شی اورو چې د یوناما مشر ته دولت ساز پیسې ورکړي دي. دا شی اورو چې مستقیم د کمیسیون په کارونو کې مداخله کیږي. اما تر اوسه پورې د دغو دوستانو له ادرسه موږ د هیڅ شي په ارتباط یو ثبوت پیدا نه کړلی چې ووایي چې په کوم کار کې دولت ساز چیرې د کمیسیون فعالیت کې مداخله وکړه، چیرې دولت ساز کوم سیاسی ادرسته یا خپل د ټاکنو د کمیسیون و کمیشنرانو ته یا د شکایت د کمیسیون کمیشنرانو ته چیرې د څه شي تطمیع یا پیسې ورکړلې، چیرې د یوناما مشر ته دولت ساز راغلی و پیسې ورته ورکړلې. بینان ثبوت نسته، یوازې دغه بحثونه تر تور لګول پورې محدود پاتې کیږي. او زموږ توکو د دې پروسې د یو شریک په توګه همیشه دا و چې راځي موږ پر نهادونو باندې باور کولو ته کار وکړو، راځي موږ خلکو ته دا وښیو چې ملي نهادونه سره له دې چې په کار کې به 100% دقیق نه وي، څه نه څه ستونزې به لري، اما پر دوی باید اعتماد وسي، دوی ته اجازه ورکول سي چې کار وکړي، او دوی سره کار وسي چې کارونه د راتلونکي لپاره بهتره سي. د کمیسیون په ارتباط شکونه ایجادول له هیڅ اثر مرسته نه کوي. فرضاً سبا یو بل ټکټ راځي کټون کې کیږي، اما که سره اوسه د فرهنګ باب کیږي چې که څوک کټون کوي نه وو هغه دې راځي او پایله دې نه مني، سبا دا ټول ته تاوان کوي، سبا دا افغانستان ته تاوان کوي. نو مهمه ده چې پر نهادونو باندې باور جوړولو ته کار وسي، مهمه ده چې قانون ته احترام وسي، او مهمه ده چې د نهادونو سره مرسته وسي. دا بحث تصفیه کې که دوستان بیا وایم راضي نه وي، بالاخره د تصفیه څوک وکړي؟ پر کمیسیون باور نه لري، پر درمالوک باور نه لري، پر یوناما باور نه لري، پولیس متاسفانه بدنامه سو په دې پروسه کې ناقه پناکه باندې، اردو په دې پروسه کې ناقه پناکه باندې بدنامه سو. بل اخیرا د اسمانه څخه موږ ملایي کړه ولو چې راسته د پروسه تصفیه کمیسیون یې باید وکړي در معلومه کې تر غوډي باور
خالص وس. خوځون صاحب څوک فیصله وکړي پر کمیسیون ستاسو باور نشته پر در ملوک تاسو پښتنه راپورته کړه امنیتي او دفاعي ځواکونه تاسو تر پښتنه لاندې راوصل ځواب بل اخیرا څه دی؟
زه فکر کوم دا شبي بحثونه دي. اصلي بحث دا دی چې موږ د قانون لمخي په ځینو موارد باندې ادعا لرو که دوستان د دې پروسې رد وایي نو باید په قانوني او په تخنیکي لحاظ وایي، نه دا چې موږ عاطفي بحثونه مطرح کړو. په دې شک نشته چې زموږ وطن له بحراني وضعیت سره مخ دی. دلته یو څوک و هغه ونه شو کولی چې دا وطن اداره کړي. په همدې خاطر باندې موږ نن د دغسې یو وضعیت شاهدان یو. اما زه فکر کوم چې بحث تخنیکي دی او بحث حقوقي دی نسبت دې ته چې موږ راشو او عاطفي بحثونه مطرح کړو. تر اوسه د ګټې او تاوان بحث دلته مطرح نه دی. سره دې چې مطمئن یو چې ټاکنې د پاک رایو پر اساس ګټونکی لري او په لومړي دور کې خلاصیږي، مګر دا به پرېږدو کمیسیون ته. موږ بحث د هغو رایو پر اساس ده چې هغه تقلبي دي، هغه خیالي دي او هغه توري رایې دي چې سیستم ته اوس متاسفانه واردې شوي دي یا واردېږي. زمونږ بحث پدې دی او زمونږ بحث پدې دی چې څنګه کولای شو چې په ټاکنو کې شفافیت تامین شي او ټاکنیز عدالت تامین شي ترڅو نهادینه شي په افغانستان کې انتخابات او نهادینه شي په افغانستان کې د دیموکراسي چې لاره کم کولای کیږي چې موږ په افغانستان کې دا تجربه کوو. د دې لپاره یوازینی لاره دا ده چې د متقلبینو لاسونه نور له دغسې پروسو څخه لاندې شي. موږ باید سالم رقابت ته راشو. سالم رقابت د قانون پر اساس او د اصولو پر اساس باید هغه مخته بوزو. هر هغه څوک چې د دې ټاکنو په پایله کې د بریالی و نه شي
کمیسیون یو خبره خوځوي. یو خبره اجازه راکړي چې د پښتنو کمیسیون تل باور کوي چې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته اجازه ورکړي تر څو دوی وشي کولای چې پاک او ناپاک رای سره جلا کړي او بل اخر د پاک رایو هغه سقف سم جوړ تاسو ته مخه کړي.
زه وایم چې پاک رای دوی څه شته وي. قانون حکم کوي چې هر هغه رای چې باطل ده هغه باید باطل شي. لکه ولکه رای چې لاړې باطل
ده. بله.
تفتیش طرزالعمل د تفتیش بیاشمیرنې او ابطال د انتخاباتو د 1999 کال د ولسمشر انتخاباتو دریم مخ او څلورم باندې وایي هر هغه رایې چې فارسی د چیزه به وایم ورق رای دارای تصدیق بایومتریک تصدیق آن خارج از وقت رای دی چاپ شده باطل است. دا موږ نه وایو دا طرزالعمل وایي باندې دوستان مراجعه کولیش. باندې طرزالعمل په اون بخش کې وایي چه رای دهی برای انتخابات رئیس جمهوری با ساعت 7 آغاز شده با ساعت 3 ادامه پیدا میکنه الی که کمیسیون
وقت تمدید تا 5 بجه.
دا طرز عمل څه وایي؟ اوس دوستان وایي چې نه دا یو لکه 2000 رای دا قانوني دي. نو موږ ته د دې یو ماده پیدا کیږي د سی قانوني بحث دی ولته وکي حقوقي بحث دی وکي چې د حقوقي قانوني مبنا پر بنسټ باندې دا رای صحیح دی چموږه مومونو. تر اوسه هم کوم میسون توایو موږ دا تاسو طرز لمنه نه دی دا تاسو قانون دی او دا تاسو اصول دي چې تاسو وزکړی دي.
خو د کمیسون جواب د تدا دی چې دغه په همدغه وخت کې کارول شوی د غړای اما متاسفانه د بایومتریک دزګه وخت غلط ثبت شوی.
نو دا خو زما مشکل نه دی.
دا دغه کې دی
چې زما مشکل دی. ګوره قانون اشتباه نه مني. قانون اشتباه نه مني. دا وایي چې دا په همدغه وخت کې کارول شوی دی. موږ ته دلیل وایي په کوم اساس باندې دا ته څه مطمئن شې دا د کارول شوې دي؟
خو بایومتریک دزګا کې تصویر سب دی. په بایومتریک دزګا کې هر څه زید محل معلومیږي ریزلټ شټ معلوم دی.
موږ دغه ویډیوګان هم لرو چې کمیسیون شکایت ته مسپارلی چې بایومتریک اخیسته کور په کور ګرځي په خځو لور باندې بایومتریک دا 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 بیا دا بیا
د څه شکایتونه ساسي نور مخالفینو هم ثبت کړي دي. موږ البته ساسي نور
ثبت کړي مو دي. موږ وایو چې تر اوسه خو دغه یو لکه 2000 رای معلومی نه دي چې دا چا دي که چا تقلب نه کړي ول د شفافیت طرفداري نه کوي ول نه راځي. لمن مخکې به تاغوي ویل وي چې هر هغه راج د قانون مخکې باطل ده هغه به اورزي د سیستم نه ممکن ده زمونږ راي وي ممکن ده پتیار سه وسی ممکن ده لاشر سه غنی وسی ممکن ده بلچا وسی ممکن مهمه د پروسې شفافیت ده نه دا چې د اشخاص او د افراد او د ټیمونو بحث وي. موږ راځو په شفافیت د انتخابات باندې ټینګار کوو او موږ راځو د پروسې په ټاکنیز عدالت په تضمین باندې بحث کوو د قانون او د طرزالعملونو په تضمین او پر عادت باندې بحث کوو. موږ بحث د ګټ د تاوان دلته نشته. موږ وایو چې د غرايه چې یو لک 2000 خارج د ټایم د خارج د ټایم د قانون د او طرزالعملونو د حکم کړی د قانون د حکم کړی د باید باطل شي.
خو سه فیصل صاحب د هغه طرزالعملونو د ټاکنو قانون لمخي مخکې لدی نشي تاسو د پروسې ته داخلي کې ژمنتیا خای ټول ټاکنیسي ډلې چې تاسو ټول پکې شامل یاستئ. نو هغه طرز العملونه کې چې خوازون صاحب ورته اشاره درلوده دغه موارد روښانه نو خانه ته فکر کوئ چې تاسو هم راشئ دغه لوري ته او سره وایئ چې بالکل سمه ده راځئ چې حد اقل د طرز العمل او د قانون پر اساس باندې تور او سپین سره جلا کو مخکې لاړ شو.
موږ خدای والا سره څه هم دا بحث کوو، موږ پرون هم ویل نن هم وایو سبا به هم وایو چې راشئ چې قانون ته مراجعه وکړو. قانون څه وایي؟ په قانون کې لسمه ماده د ټاکنو د قانون وضاحت لري چې هر څوک چې په دې پروسه کې مداخله کوي، مستقیم یا غیر مستقیم د ټاکنو د کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي، هغه مجرمین دي. د ټاکنو د قانون واتایو ماده وایي چې د رایو تفتیش د کمیسیون له صلاحیتونو څخه دی. بینن که څوک نه ورته پرېږدي دا د قانون نقص کوي. ولې نن په وو ولایتو کې باید د کمیسیون دروازې بندې واوسیږي؟ موږ نه وایو چې دا رای باطل کوي، دا مشروع حساب کوي، دا صحیح دی، دا غلط دی. هر څه چې کمیسون وایي کمیسون پوهیږي، ځکه د هغو کار دی. موږ د دې پروسې یو شریک او مدیریت ته کمیسون سره دی، مدیران د کمیسون خلک دي، موږ نه یو. داسې نسي کېدلی چې که زما لپاره کوم شی د خوښې وړ و هغه هم قانوني دی، هم په لایحه کې شته، هم مسؤول دی او هم روا دی، اما که زما په ګټه باندې نه و هغه په لایحه کې مشکل شته، هغه نشته. اوس دا تورې او سپین رای څنګه سره جلا کوي؟ بیا هم زه وایم زما هغه سوال دغه دی چې دا څوک سره جلا کوي؟ لطفا فرضاً دا یو لک 2000 تاسو باطلوي، دا څوک باطل کوي؟ دا خو باید کمیسیون
مرجع معلومه ده، ولی
خو دا نه وایم کنه که تاسو پرې لک وو دې ځره باندې سوال لري، دا باید څوک تصفیه کوي چې دا صحیح دي که غلط دي؟ خو در معلومه باید وکړي او کمیسیون یې وکړي. هغه چې کم څه وړاندې کوي وایي چې دا مسائل دي، دا د سیستم بحث دي، دا قانون بحث دي، پر هغه څوک توجه نه ورته کوي. قانونی بحث مشروعیت نه مشروعیت د کمیسیون کار دی چې څه وکړي. موږ د پروسې د یو شریک په توګه توقع مو ده چې نتیجه اعلان کړي. وروره که یو ټیکټ 200% موړي دي هغه اعلان کړي، که یو ټیکټ 0% موړي دي هغه اعلان کړي. دا چې هر څو غټون کړي هغه مهمه نه ده، مهمه ده چې پروسه د قانون پر وړاندې کې د ټیمي خواهشاتو څخه ده باندې تصفیه سي، فیصله سي، او خلک بل اخر خپل رائے باندې وپیږي چې نتیجه په کوم ځای کې ده. که واقعا له دوستانو سره غم د شفافیت وي او دا نه وي چې غیر شفاف رائے به له پاک رائے څخه جلا سي، ولې په ولایتو کې اجازه نه ورکوي؟ و ولایتونه کومې ساحې دي؟ هماغه ساحې دي چې باید په ډېر احتمال سره د یو مشخص ټیم د رائے مراکز وګڼل سي. او مرخپل په همدغه ولایتو کې شکایتونه ست کړی چلته لوی درغلی سوی ده، په پراخه پیمانه درغلی سوی ده. درغلی تصفیه خو بیا هم وایم چې کمیسونه کوي او در مالوګه کوي. تاسو هغوی نه پرېږدئ، څوک د ډانګ سره راوتلی دي، څوک توپک سره راوتلی دي، څوک د لرګي سره، څوک د ډبرې سره راوتلی دي. پر امنیتي ځواکونو باندې مو ورکړي، کمیسون ته اجازه نه ورکړي چې لاړ سي کار وکړي. بالاخره څه شو سي؟ هغه د دوی وړاندې څه شې دي؟ یوازې دغه وایي چې دا شی باطل کې، بیا موږ مخته سو. فرضاً دا شی باطل سو، سبا بیا راځي چې دا هم خاينه منو، بل سبا راځي چې دا هم نه منو. مهمه دا ده چې پر نهایت باور وکړو، نهایت اجازه ورکو. که یو دریم غړی ورته معلومه ځکه چې خونونه پر یونامه باور لري، نه پر درمالوګ، نه پر کمیسیون، پر امتیاز وکړو. که یو بل اداره پنځم غړی او شپږم غړی اداره ورته معلومه چې کولای شي دغه بحث تصفیه کې راغدي وشي، پیشنهاد کې موږ سره ولاړ یو، ځکه موږ ته بل اخره د قانون تطبیق او درایو اعلان هغه مهم دی، هغه چې هر چا په نصي مهم نه دی، فقط دا چې پروسه پاتې ورسی.
خوځم صاحب یو بل مرجع شته چې هغه د افغانستان د ټاکنو شکایتونو کمیسون دی. که تاسو په ټاکنو خپلواک کمیسون باندې باور نه لرئ چې وایي 1,200 رای او 1,200 رای چې تاسو البته هغه څه چې تاسو سیالانه وایي چې فرمایشات دي، ځکه چې دا اساسي لقواک او وختونو ډیره پورته خبره ده چې باید کمیسون ته وایي چې سوزر رای باطل کی، سوزر باطل نه کی، دا د کمیسون له پریکړو نه ده. فکر نه کوي چې اساسي او حل لار دام کې د شتا خپل شګاتونو په ټاکنو شګاتونو کمیسون کې درایښ مين نو څه ثبت کوي او مخکې لاړ شي.
اول خو د شکایتو درج او ثبت د خپل پروسیجر لري او خپل وخت لري. کله چې لبنانی نتایج اعلان شي لاغي ورسته بیا دوی زی الته شکایت ثبتې ته درې ورځې پورې پینځه لس ورځې کې رسیدګي ورته کیږي. دا پروسه داسې دوام لري. ځینې تصامیم دي چې هغه د کمیسیون صلاحیت دی، د کمیسیون د انتخاباتو صلاحیت دی. کمیسیون د انتخاباتو باید مخکې لدې چې تفتیش او پروسې ته لاړ شي دا باید سقف واقعي معلوم کړي. زه فکر کوم کې دا دلیل نشه کېدی چې کمیسیون یا کمشنران یا ځینې اشخاص او افراد د کمیسیون چې یو قانوني بنسټ د دې څخه په ناوړه استفاده سره هغه څه وکړي موږ باید غلی پاتې شو. دا دلیل نشه کېدی چې وس خلق داسي وای چې ته په ولسمشر نیوکه ځکه نه کې چې دا سکی ولسمشر دی وزیر باندې اعتقاد مکه ځکه چې دا وزیر دی تا د افغانستان د خلکو حق دی چې هر هغه کړنه چې خلاف د قانون وسی د افغانستان خلک د بیان د ازادۍ له مخې حق لري چې خپل نظر اظهار کړي مو کمیسیون ته د دوی د طرزالعملو له مخې مادي ته قانون د طرزالعمل ورته ښیي دي ورته چې د دغه اساس باندې تاسو شعر تاسو ولده چې په هغه غونډه کې د یکشنبې په ورځ دانشیار ومنله ستا په حضور کې ومنله چې موږ مجبور یو زموږ مجبوریت درک کړي قانون مجبوریت نه مني قانون عام دی د ټولو خلکو لپاره دی او استثنا نه لري زه فکر کوم چې که فکر وشي چې دوستان د قانون د حاکمیت غوښتنه کوي نو بیا به ښکاره دلیل دغه وي زه کوای چې دا یو کاپی اسناد شوای چې موږ په خلاصه ډول ټول کړی د دوستانو په خدمت کې ورکوښ دی ولولي هر ځای کې چې دوی په قانوني مبنا باندې زموږ ادعا ردولی شي موږ حاضر یو چې وایم نو
فیصل صاحب اوس د دوی غوښتنه هم قانون دی چې عملی شي ستاسو غوښتنه هم دا ده چې قانون عملی شي بل اخر ټکر څه شي کې دی ټکر ولې رامنځته شوی دی
زه فکر کوم دا سوال ډیر واضح دی زموږ غوښتنه د قانون تطبیق دی او نورې غوښتنې چې موږ لري متاسفانه هغه د قانون مخنیوی دی مخکې ویل چې کمیسیون باید د قانون د واقعي مادې مطابق بیا شمیرنه وکړي دا صلاحیت دی او تصفیه هم خو موږ ټوله غواړو کنه چې پاک سي د ناپاکو څخه جلا سي نو دلته که څوک اجازه نه ورکوي د کمیسیون دروازې بندې د قانون خلاف عمل دی قانون مثلا وایي چې تاسو مظاهره وکړي لاریون وکړي د مشروع او قانوني اهدافو لپاره دلته خو مشروع هدف نه سي لاریون کیږي دا غیر قانوني نه دی
اوس
د لسمه ماده مطابق د کار چاکرو په کار کې مداخله ورو غیر قانوني ده دوی کوي دا جرم نه دی دا غیر قانوني فعالیت
کوي فیصل صاحب څنګه زیره او خپل فرصت په ختنه مې یو ځای کې ماشي اوس دغه د پایلو اعلان د غستون زبر حکم کې یو کوي ډیر کې
یو شی فقط واره پر کمیسیون یو ماشي اول دا کمیسیون ټول په پویو تکراری بحث هم دی خو بیا هم شته چې باید وسی خلک واوري کمیسیون اشرف غنی نه دی راوستلې نه من هيست جمهور رئیس نه من هيست یو کاندید هغه د کمیسیون پر اتا کې نقش نه درلودلی الا دوه نه نقش چې ټول نور نمائندان درلودلی او احزاب درلودلی هغه محمد اشرف غنی درلودلی یو وای ورای چې نور اتلس کاندیدان ور کولای شوی ولس کاندیدان محمد اشرف غنی د یو کاندید په توګه باندې د کمیشنرانو پر دور کړی دا و بخښي بل د کمیسیون کار معلوم دی کمیسیون و نفر غړي لري پیسلې په اکثریت او په اقلیت باندې کیږي فرض کړئ په کمیسیون کې یو نفر د یو چا سره ولاړ دی و نفر خو نه دی ورسره کمیسیون راځي او فیصله کوي په هغه شپږ نفر تایید راي ورکي چې دا تایید یو نفر چې موږ ته معلوم دی او رسنیو ته معلوم دی او خلکو ته معلوم دی چې هغه د یو مشخص سیاسي ادرس سره خواخوږي لري اگر راځي دا شی نه مني اما هغه څه چې له هغه ادرس خو فیسبوک کې راوځي سبا د یو بل سیاسي ټیکټ په رسمي اعلامیه کې پسې راوځي چې موږ دا دغه شان غواړو کده نه کیږي نه منو دلته د دې مسایلو څخه معلومیږي چې د چا واقعا غوښتنې قانوني دي څوک واقعا قانون ته او نهادونو ته او استقلال ته د نهادونو احترام کوي او څوک یوازې د خپل تیم له درسه څخه قضایا او ته ګوري کې په خیر وي منی کې په خیر
ډیره مننه فیصل صاحب
نو درایو اعلان باید وسی ارتیا ده او درایو اعلان په افغانستان کې د سیاسي ثبات د سولې پروسه کې د ویشه ولسی نمائندګي او د اقتصادي پراختیا سبب کیږي
خو ساسي برعکس بیا د ثبات او همپالنې ټکنې زړه وی چې درایو د پایل اعلان ثبات لمن زوړي سولې پروسه ټکنه کوي او بحران رامنځته راوړي نو د دې ټول هغه ورسته برخه چې تاسو ورته رسیدي خو ځو سب د پایو د اعلان په صورت کې هغه څه شي
څه فکر کوم یو ځنه حل لار باندې نمبر فکر وکړو دوستان که خپل ذهني خیالات محدود کړي او خپل ذهني خیالات څخه راوځي هغه څه چې واقعیت دي هغه تر شو زه فکر کوم دا به موږ سره مرسته وکړي او حل لار یو ځنه دا چې موږ د قانون تطبیق برگشت به تا قانون ته باید وشي که چیرې قانون ته برگشت ونیش قانون ته برگشت په څه معنی د یو لکو 2000 رای چې در ملک ویری دی ما مخې تاسو ته ویل چې تر زرمن مخې دا نه په یو ځای کې شپږو ځای کې دا راغلی چې دا باطل دي مخې له وخت خارج د ټایم مسله خلاص ده یو لکو 2000 شپږ سو دیش رای په اړه چې دوی هیڅ نو معلومات نشته نه کومې سن سره نه له مو سره نه له نور کاندید سره باندې سره تدیر په اړه باید تصمیم ونیول شي او دا تصمیم باید د کمیسیون سره د کمیسیونی باید ونیسي مګر یو تصمیم مستقلانه خپلواک او له هر ډول زور او فشار او تطمیع کول نه پرته کمیسیون به دا اشتباه ونه کړي چې د رایو له پاکولو پرته دوی لاړ شي اعلان ته. هر نوع اعلان د افغانستان خلکو ته ټاکنیزو ټیمونو ته بغیر له یو ټیم څخه دا د منلو وړ نه دی او دا به موږ بحران سره مخ کړي. کمیسیون و دروازې تړل شوي دي، منتظر دي اوسي د څلور دیرشو ولایتونو او همدارنګه به داسې مدني قانوني او سولمیز اعتراضونو باندې به لاس پورې کړو چې بیا به کمیسیون دپاره جبران سخت
دی. ډېره مننه خوزون صاحب او فیصل صاحب له تاسو دواړو نه چې اسټوډیو ته راغلئ. زه یادونه کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه مو هم غوښتنه کړې وه چې بحث کې حاضر شي خو رانغلل او ښاغلی شینواری هم تر دم ګړې پورې بحث ته راونه رسېده. خبرونه هم دغلته پای ته رسېږي. پاک الله.
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد پرون درس خلاصی ویلی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ درې په دالشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو